سلور بجه شوې د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې په استانبول کې د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه شیبه مخکې پیل شوه او دا شیبه ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وینا کوي. نور موضوعات هم لرو. د انتخاباتي لانجو وروستی حال به درک کړو، نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او اونیز پروګرامونه به خپاره کړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
له غزنی او هلمند څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه خبره شوې دي. ننګرهار کې یو شمیر ښځینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په توګه په سیمبولیکه توګه د دې ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. او د دوشنبې په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اور شیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 نور یې ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستي قومندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نوموړي په وینا دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته کړای شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو د دې سرتیرو شمیر 9 تنه حساب کړی او ویلي دي مړي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلي. کامران زیاتوی د دې ترڅنګ د غزنی مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیری او د پولیسو د پوستي یو قومندان وژلي او دوه تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پرې کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د هلمند والی ویاند وینا دلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 کې 15 تنه وشل شوې دي. عمر زواک نن ازادي رډیو ته ویل پیخه د یو لسو بجو په شاوخوا کې شوې.
یک انفجار موتر باندې موجوده در مربوطات ولسوالی نه دلی صحه پولیسیا صورت گرفته. بالای پرسنل اردو دیدی که به نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردو ملی به شهادت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گردیده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گردیده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو په دې وروستیو بریدونو کې مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د چارواکو له خولې په رسنیو کې ویل شوي کله امریکایي لوري سره د دوهې په روانو خبرو کې توافقنامه لاسلیک کړي نو دا ډلبه له دې وروسته په امریکایانو بریدونه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نام نیو د اعتراض په پار په سیمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و چې پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار د روانو نام نیو وژنو او سړي تختونو څخه شکایت کوو. د حرکت غړي وایي له هغه وروسته چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو ساتونکو نورو ملګرو سره ووژل شو او قاتلین په تیښته بریالي شول، د امنیت پاړه د ننګرهار خلک نور هم نه هیلي شوي دي. د ننګرهار د والی ویان لاریون د خلکو حق بللې خو د لاریونوالو د حرکتي پروژې بللې او ادعا یې کړې چې د ننګرهار په اتیا سلنه برخه امنیت ټینګ دی. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي خو په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چې یمامود له خولې ویل شوي دا سازمان له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی هغه اقداماتو هرکلی کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې چوکاټ پیاوړی کوي. خو یماموتو ټینګار کړی چې اوس د عملي اقداماتو وخت دی او باید په عملي اقداماتو تمرکز وشي. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ورشندون کې راپورته کېدو لک تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. د وایټ آیلند یا سپین ټاپو کې چې دا ورشندون کې پکې راپورته شوی درویش کسان ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د ورشندون کې د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا سل تنه موجود و چې هم پکې بهرني او هم پکې نیوزیلندي سیلانیان شامل دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بل شوې. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د اجرایه کمیټې غړو د رایو په اتفاق وروسته لاغه وکړه چې WADA یا د ډوپینګ ضد نړیواله اداره دې نتیجې ته ورسېده چې مسکو د لابراتوار په معلوماتو کې لاسوهنه کړي، جالي شواهد پکې زیات کړي او هغه فایلونه یې ترې پاک کړي چې د ډاپینګ یا د ورزشکارانو لخوا د ممنوع درملو له کارولو سره تړلي او په دې برخه کې د درغلي پیژندنې سره مرسته کوله. دا و خبرنه.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قطر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تر سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په استانبول کې نن د آسیا زړه په اتم کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. د شپه ولسمشر غنی غونډې ته وینا کوي.
به خاطر حمایت از محافظت از محیط زیست ما باید یک رویکرد
جامع. د ولسمشر دوهم رسیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت د فساد پر ضد کوټلی ګامونه اخیستي دي خو په دولتي ادارو کې دا پدیده لا هم شته. په نورو موضوعاتو کې له خیالي سرتیرو او خیالي ښوونځیو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو ریاست په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. د کونړ اوسیدونکو وایي د ډیورند بلې غاړې ته له عزیزانو سره اړیکې د محدودیت له کبله ورته ګران شوي.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي. ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او نو پاس دا لارې بندې دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ راګله ازادي رادیو اوري. په استانبول کې نن د آسیا د زړه د کانفرنس اتمه غونډه پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی او ورسره افغان پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی وروسته له ترکی چارواکو سره خبرې اترې او لیدنې کتنې هم وکړي. خو دا شیبه ښاغلی غنی غونډې ته وینا کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه صفی الله ستانکزی استودیو کې را سره ده او جزئیات او روانستانه ځای.
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د آسیا زړه کانفرنس یا استانبول د پروسی د بهرنوي چارو وزیرانو اتمه غونډه په استانبول کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان په ملتیا باندې پرانیستله. ولسمشر اشرف غنی د دغه وینا لمړی د دغه غونډې لمړی ویناوالو. ښاغلی غنی د افغانستان د حکومت بیلابیل لاسته راوړنې او ننګونې او ستونزې په دغه غونډه کې یاد کړي. کومه ځای چې د خبري ملي ټلویزیون خبرولې په ژوندۍ توګه او ترجمه یې هم خپله کوله. ملي ټلویزیون د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې یادونه وشوله. همدارنګه د مخدره موادو د فابریکو او کارځایونو د لمنځه تللو مسلې باندې ښاغلی غنی ډیر زیات ټینګار وکړ چې د خبره دا به د سیمې د جرمي شبکو د اقتصادي سرچینو په وچولو کې ډیره زیاته مرسته وکړلی. ښاغلی غنی په یو برخه کې وویل او البته ترجمه هم د ملي ټلویزیون نتاخ ول چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
I believe that
باور دارم که
state has been slow fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رشته مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشت بسیار کوتاه گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم به صورت خلاقانه.
که څنګه مو چې واوریدل ولسمشر غنی د تروریسم په وړاندې د مبارزه په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه یو څه ګرامو بلل چې د په نظر باندې دغه مبارزه بطی ده او هغه څه چې او هغه کارند مبارزه چې د غواړي هغه سي مبارزه تر اوسه پورې نه ده شوې. د همدارنګ د تروریسم په وړاندې د مبارزه په خاطر د سیمې په اجماع باندې هم ډیر زیات ټینګار وکړوي، ویل چې افغانستان باید د سیمې په هیوادونو کې د تقابل میدان نه وي بلکې د همکاري میدان وي. او د هغه خپل ایډیا او پروژه بیا هم یاد کړل چې افغانستان د آسیا زړه هیواد دی او د آسیا په څلورلاري باندې باید بدل شي او ټول هیوادونه باید لاس په لاس سره ورکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي. د استانبول پروسې هدف هم همدغه دی چې سیمې نږدې او لرې هیوادونه څنګه ګډه اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ښه شي، چې له دې لارې د سیمې نور هیوادونه هم سوکالۍ ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی وینا روانه ده. د ازادي راډیو په راتلونکو او یا همدې خبرونه کې حتی که مهم پرمختګونه وي یا په غونډه کې کومې مهمې خبرې د ولسمشر اشرف غنی یا د ترکیه د ولسمشر لخوا کیږي، بیا به هم صفی الله ستانکزای را سره وی او په دې اړه به تاسو ته نور جزئیات د خبرونه په دوام کې درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. نن د دسمبر 9 نیټه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مناسبت په افغانستان کې مخصوصا ځکه ډیر مهم دی چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په کچه په څو لومړیو هیوادونو کې دی. نن په دې مناسبت په کابل کې په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وینا وکړه او وی ویلی چې د حکومت له کوټلو اقداماتو سره سره په دې برخه کې لا هم ډیر لږ پرمختګ شوی او تر اوسه هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو په اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو د شیبه اکرام الله اکرام را سره دی. هغه راتوي اکرام صاحب
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړې شوې مراسمو کې چې نن دغه غونډه جوړه شوې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت تر سره کړي کارونه له نیواکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دغه ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب، د غشان لیداری فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسولینو د شتمنیو د ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو اوان ګڼ شمیر نورو کارونو د ترسره کېدو په برخه کې د حکومت لاسراوړنې وبللې وی بل چې د حکومت لوی لاسراوړنې وي. خو دی وايي لدې ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیاو په منځ وړلو کې پاتې راغلي دي. د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکې دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي. خاغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لار د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنۍ او ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی دی. د خاغلی افضلی په وینا که څه هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده د دې د دې لمنځوړلو په هدف یو خپلواک اداره رامنځته شي.
نو زموږ غوښتنه دا ده چې باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي، خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چې یمامو تو وایي چې فساد د خلکو په ورځنی ژوند اخیس کړي او په دولتي ادارو د خلکو باور کم کړي دي. خغلی یماماتو رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو په تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. په افغانستان کې په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي چې د نړیوالې روڼتیا بنسټ د راپور پر اساس افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له پینزو فاسد هیوادونو شمیرل شوی چې په همدې حساب له شمالي کوریا وروسته د سیاسي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې هغه راپورونه چې وایي د سمنګان ولایت د حج او اوقاف ریاست په چوکاټ کې خیالي ملا امامان شته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې داسې اسناد او شکایتونه ترلاسه کړي چې لمخې ویل کیږي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په څلرم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان شته او تنخواه د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزی حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخواه او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالېږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونتوانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر راواخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفافه اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي تر څو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنکړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکونکو د بایومټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې لمخې د ټولو دولتي کارکونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیق په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکونکو غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکونکو د بایومټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې د ویزه او نورو محدودیتونو لکبله د ډیورن کرخې بلې غاړې ته لخپل عزیزانو سره تګ راتګ ګرته ګران شوی دی. دوی وایي د امنیت، د اغزنو سیمونو په لارو کې د ماینونو په فرش کولو او نورو محدودیتونو سره ولسونه نه سره جلا کیږي. روحلا انواری لخلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوای په اسانه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته تګ راتګو د یو بل په مړی ژوند کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای
کرونه وشول چې لارې بندي ناپاس او دغه خلار بنده د اورتاغه طرفونه چې کوم د ټول بندي، نو موږ هغه یو قام یو غم د یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه الته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې
لارې موږ ته کومې بندي شوې دي، ویزم په اسانه معنی نه ملاویږي غریب غربا خلکو ته، دغه پاس او ناپاس د لارې بندې دي، نو دوه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي، اخوا او دیخوا دوه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ را تګ لري. منګه هله د حکومت نه داده چې دا لاره موږ ته خلاص کړي.
دوی وای په خوابه د ناواپاس غاخي کندو بنشي او د کلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ را تګ او سوداګری کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړې پرتې دي. خلق وای د فرضی کرخه دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزی پښتونخوا د باجوړ وسیدونکو مولوی خانزي بوای د لارو بندیدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ وسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوی او سوداګري لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و بدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری، دا لاری دا کاروبار دا پارا دا تگ را تگ دا پارا پا هر شکل بانی تلیل شوی دی. اتی پیسه دا اولس دا غریبای دا خواری دا لاسر دی، سیمی نبار دا ملک پا نور و خرونو کی خواری مزدوری کئی، چه دا تجارتی لاری چه دا دی کلاو کلیشی باغی تا دی دا پاسپورت نهم استثناء ور کلیشی دا تگ را تگ دا پارا.
دا کونر والی عبدالستار مرزاکوال ازادی رادیو دویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې کړي، په دغه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته مخته یې مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بې پاسپورټه او بې ویزې سفرونه وکړي. دوی وای د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي، بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت نه دی، بلکې دا کار کمیسیون باید په خپله وکړي. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کسانو قضیې باید د شکایتونو کمیسیون وڅیړي، او وایي چمتو دی چې د خپلو کارکونکو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نمني، او وایي چې دوی د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 98% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي، او د انتخاباتي قانون له مخې د هغو ازل او تیرنه د ټاکنو خپلوا کمیسیون صلاحیت دی.
خود کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داره.
هغه شکایتونه چې ثبت شوی هغه دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو دی. خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکونکو چې انتخاباتي جرمونه کړی وي منفصل او عدلی او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. ځکه مونږ نشو کړای چې د واسطه یو کړی ووسو. بل مسله دا چې مونږ باید 2000 کسانو ته دوسیه جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې دا دوسیه جوړ کړو. خدا سیړنو ته اړتیا لري.
دا دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ان واضح کړی نه دی چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړې دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارالانشا غوښتي و چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو تورن دي ودې پیژني او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. یو ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترض نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه په ولسمشرۍ انتخاباتو کې انتخاباتي سرغړونې کړي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورپېژندلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې صلاحیت لري او که د دغو کارکوونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې دا اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي
مونږ به له جزئیاتو سره سره اسناد د شکایتونو کمیسیون ته وسپارو. له 90% نه لوړ زموږ کارکوونکي موقت وو چې اوس مونږ شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ته معرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون مونږ ته د محکمې حیثیت لري، خو په هغه صورت کې چې مونږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل په اساس به پرېکړه وکړو.
پر انتخاباتو یو شمېر د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې بنن پر دې اړه بحثونه واورئ چې باید څه وکړو چې ماشومان مو د یوازیتوب په صورت کې ځان ژوبل نه کړي.
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه. لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وه، اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې.
پر دې سربیره د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. نن په بغداد کې پر یو پوځي اډه څو راکټونه ولګېدل. د عراق پوځ وایي چې په دې پیښه کې شپږ عراقي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې حملو پړه د ایران له ملاتړه برخمن شیعه سخت دریځو عراقي ډلو باندې اچول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه پر راکټونو لګېدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت دي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي شپږ عراقي سرتیري په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد وړې ډلګۍ غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه او روزل شوې. بیان زیاته کړې امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي او دا ښیي چې د یوې لویې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دی ردی د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه ده. چا سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نهم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن سخت دریځې شیعه کتایب حزب الله باندې اچوي چې د واشنګټن لخوا هم په تور لیست کې شامل دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو په تیره بیا د هشدو شعبي ملیشه ډلې باندې چې دوی جوړه کړې زیات نفوذ لري. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي د راکټونو وروستي برید هشدو شعبي ډله اوس د امریکا لپاره ان تر اسلامي دولت ډلې هم په یو لوی ګواښ اړولي. امریکا له بغداد سره ژمنه کړې چې د دغې ډلې په ورکولو کې به مرسته ورسره کوي. د جمعې په ورځ د دې لیشړلې په دریو لوړپړو مشرانو باندې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شول. د عراق پوځیان یا د امریکا یا هم ایران لخوا روزل شوی او دا هیواد له دواړو سره ملګرتیا پالي. اوس چې د ایران او امریکا لانجه اوج تر رسیدلی عراق په دې اندېښنه کې دی چې د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ ایثار پاتې دی. امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پریښود او له سره یې بندیزونه پرې ولګول. امریکایي چارواکو ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې اکثر تروریستي ډلې روزي او تمویلوي. امریکا په پام کې لري د ایران د دغو ګواښونو د دفاع لپاره 15,000 تر 20,000 امریکایي سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړي. ایران تر اوسه په بغداد کې د وروستیو راکټو بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د منځني ختیځ د نارامیو پړه په امریکا اچولې چې ګواکې په خپل حضور سره یې دغه سیمه ناکراره کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو د وخت مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ، خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال وایي تیره شپه د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د میدان وردګو ولایت په ساحو کې پوځي عملیات کړي دي چې په وینا یې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي. اخوا په هلمند او غزنی کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو بریدونو کې تر 1500 زیات د ملي اردو سرتیری او پولیس وشل شوي دي. لا هلمند څخه په ورکل شو ریپورتونو کې د هلمند د والی ویاندوی نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14-15 تنه پولیس وژلي. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي د مرکز په اړوند سیمو په کرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې کمانډان وژل شوی دي. ملګری ملتونه ویل فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختیا او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبر پاڼه کې کړي. په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر روانو نامنه یو د اعتراض په توګه په سمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن د جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی وو او په کې ګډونوالو ښځو د دې ښار کې په روانو نامنه یو وژنو او سړي تختونو انتقاد کاوه. نن د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو ور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټي پر روسیه د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. د دې کار سبب د روسیې لخوا په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر او ورځې د اونۍ خپریږي. د ماښام په 9 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلیږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او در سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
نن د دې د عبدالقادر خدایان د کلنې کوم چې موږ د هلمند په ولایت کې چې هر څوک بر اقتدار یا رئیس یا مسجد یا هر کوم مرسته هر مرسته چې راشي د هر چا لپاره چې راشي هغه را خلو کسانو باندې تقسیمېږي توضیح کېږي. نو هېچا ته مستحقو خلکو ته نه رسېږي. په دې شل کاله په دې د انقلاب کې چې هر څه مرسته موږ راغلېږي د هلمند ته، موږ هغه مستحقینو خلکو غریبو خلکو بېچارو بوزلو خلکو په سلو کې لسو هم نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.
نمسکار، کوم انتخاب
انتخابات شرمو و شرمو د خلکو قرباني او د خلکو په قرباني ته خو جوړ شي پټاونه باندې وسوله د یم یم باندې وسوله یم بای چې دا د غوت خو ګور د خلکو ډیر خوښ او ټپان څه شیدان د څه لري چې ورکوي نه بای چې دوی د پای دی جری لاندې نفس خان یې ورور سره جوړ کړی دی یو زبا چامبر وي زبا چام رقم خو نه کیږي خو کوم سم پرواک نه سنت دي اجازه وایي چې راځي د پدری د وویل ته دا به بند کړی دی موږ پر تجارت شانې کو دا جوړ کړی د زابل ولایت د نیو نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د اوربان پر باره باندې او پر دواړو خواوو پر مشرانو باندې غږ کوم چې ټول افغانان دې واوري، که په اسلام آباد کې دي، که په قطر کې دي، که په کابل کې دي، که چارواکي، که په هندوستان کې دي. نور بس د خدای په خاطر باندې دې خلکو ته سوله او اوربند راولي تر خپلو شخصي ګټو تېر شي. تاسې یې وینئ چې که هغې خواته مشران دي خپل دي او بچانې په قطر او په اسلام آباد او په چاوڼۍ کې ناست دي، خو د غریبانو پر زامنو د شهید د فدایي او د مجاهد نومان شهیدان زلا نومان پر شي د خواته چارواکي دي خپل ځامن خارج ملکو ته استری دي په کابل کې چې نه ولي پر مر سر بازان او د انګارو د پټرول او د ډیزل او د اوربل او د کمانډو نومان پر شي. نور خود خدای په خاطر باندې کله بندگان او مشران او نشر میږي نه ډیری حساب مر نو سر سره کولای خو خدای خو شرمیږي. والسلام السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوخی کې او ګرمیا چولې و نغه وب په جوشې دوه جوشوي لا سره چولې و مغه لوخی ته هغه وب ټولې په دمه را چپ شوې نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور اوبه چاړه قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وی یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمنګ په کورونی کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلن الکو. مورې په یو لوخی کې او ګرمیا چولې و نغه وب په جوشې دوه جوشوي نو دغه لوخی چې کوم ځای کې ښه واغه ځای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیده. نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هماغه لوخی ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې را چپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمر مو یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده. نو دا مغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې وبول عمل مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي، نو دا ډیر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه، چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړ.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیر شیان ورکول، یا چاکو شو، بیتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سه جیب کې بیتی چولې وا. یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخ و درد دي، وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. او زم چې دغه ماشومان د تیر شین نور کول خکار نه دی، باید دې وساتي ورینه کې دا شین.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډیر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته، لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي، لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ، یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنګ دي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدې شي ډېر وقې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یې مشرب دوا یې راخیستې خوړلې ده، همدغه سي بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملی تجربه راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بې پروايي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک
و؟ شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې، بیا ورته د میدې لواش کوي، حتی بعضن د اروپایي یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځکه ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لري وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نسی؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنه خودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بي پروايي لوجي ماشوم په دغه حالت سو په دې اکلې تاسو نظر څه ده
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونی شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي هر څوک په خپل ځای کې خپل مسولیتونه لري پلار هم مسول دی مور هم مسول ده همداسې مشران رونه خويند ټول هم خو ډیر زیات توجه باید مور وکي ځکه اکثرا پلار سهار چې وزي مثال کې دی شي هم مزګر یا مخام کوتر شي نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري هغه وزنه مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وزي بل چې دا باید ځان مطمئن کې او دا غنه ورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت همداسې مثال ماشومان سوزیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سی خپل ځی کی وي دی لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلی ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې باز فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروي څوک لالوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کومه داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو ک لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو سات وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته هم دغه سي حل لري د هر شي د حل لري وي نو خو خبره ده چې هميشه باید هر شي چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته غوښ دی هغه شان موږ به د ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتو فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شي انده باید په جګو تاخچو کې یا پالماریو کې کېدو چې قفل لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې رززات دوه د قوله پارزمو بیرته زر رازم کې دی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورت ونیسی نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسی درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومل او ملګری
مننه چې ازادي رادیو واوري
د لوبو له میدان
نه زاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د لوبو لمیدان د اونیزي خبرونه ګرانو مینوالو ستړي مشي ز اکرام الله اکرام یو وار بیا د دې اونۍ په ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم پرونه خبرونه کې اوري چې افغان کرکټ بورډ د 19 کلونو کموم رضوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه
څو میاشت را پدې خو په 19 کلونو ډلې باندې ډیر کار وکړ
د غشان بمو د لامبو وهنی د افغان لوبغاړي فهیم انوري د لوبیز او شخصي ژوند په اړه خبر کو
پم دې کال روان کې ز یو کم تمرینی می قزاقستان کې وو
د کرکټ د نړۍ لاسو لوبغاړو د شتمنۍ په اړه هم معلومات درکو خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه مرسلین ارسلا وړاندې کوي
د افغانستان د لامبو وهنې معلول لوبغاړي عباس کریمی د امریکا په ایالتي سیالیو کې د سترو زرو څلور میډالونه وګټل د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی آزادی رادیو ته ویل چې عباس کریمی په دریو ورځو کې اته ځلې د لامبو په بیلابیلو سبکونو یا ډولونو سره د لامبو پروانی ډوله 50 متره سیالیو د کرال ډوله لامبو په 50 مترو او په 100 مترو کې د فری سټایل ډول په کولو سره ګټونکو اعلان شو عباس کریمی لدی وړاندې هم په غنو بهرانيو سیالیو کې د افغانستان لپاره زیات شمیر میډالونه ګټلې دي د یادونې وړ ده چې د لامبو دغه سیالي د امریکا متحده ایالاتو د ټیکساس ایالت په کوربه توګه سره شوې په 2000 کال کې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبټله اعلان شوه. دغه سیالۍ د 2000 کال د جنوري میاشتې په 18 پیلېږي. د 2000 نړیوال جام لوبي 50 اوردي او د جنوبی افریقا په کوربتوب تر سره کیږي. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به د جنوري په 18 د کوربه هیواد لوبډلې، د جنوري په 22 به د متحده عربي اماراتو لوبډلې او د همدی میاشتې په 24 به د کاناډا لوبډلې سره لوبه کوي. د آسیا فوټبال کنفدراسیون په 2000 کال کې د آسیا د اتلانو لیگ د ډلېزې په 54 نیټه اعلان کړه. د آسیا اتلانو د 2000 لیگ په 54 سبا سیشن به د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره کیږي. دا د دې ډول سیالیو 19 پړاو دی چې د آسیایي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوړه درنو دوستانو، دا خبرونه هم د اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه آزادي راډیو .com. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یک شنبې په ورځ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د دې لوبډلې کې ابراهیم زدران چې په ایمرجنګ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې لوبېدلې هم ور اضافه شوې ده. دا چې په دې نوملړ کې نور کوم کوم لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی، دغه شان د ابراهیم زدران ور زیاتول د 19 کلنو لوبډلې ته د په کوم اساس باندې او په اوس مهال چې په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالیو لړۍ روانه ده، په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د افغانستان لسکن لوبډله لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ د 2 میاشتو راپه دیخوا په 19 کلنو لوبډلې باندې ډېر کار وکړ. د دوی لپاره تمرینتي کمپونه ترسره کړل، د دوی لپاره بهرني سفرونه جوړ کړل تر څو په دوی کې د لوبغاړي ښه ټرین شي، ښه آمادګي ولري او غوره لوبغاړي غوراوي کمیټه په اسانۍ سره په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي چې نړیوال جام لپاره یو ښه سکواډ ولري. که تاسو ته په یاد دی، په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب سره د افغانستان او د هند د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ 50 اوریزې لوبې هم ترسره شوې، چې دا لوبې هم په همدې موخه وي تر څو نړیوال جام لپاره تیاری وي او په عین حال کې د لوبغاړو په دې کې لوبغاړي هم غوره لوبغاړي په پام کې ونیول شي نړیوال جام لپاره. نو غوراوي کمیټې هم هغه لوبغاړي چې په ساوت افریقا کې په نړیوال جام کې به ښه لوبېدلی شي او وړتیا لري هغه لوبغاړي په پام کې ونیول او بالاخره 13 ورځې د دغه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ.
خو تک صاحب تر کوم ځای پورې باور کېدی شي یا داسې میران ترلاسه کېدی شي دغه کوم ټیم چې اعلان شوی دی دا ټیم دی وکولی شي په نړیوال نړیوال جام کې د خپل پرفارمنس وکړي خلکو کې، یعنی هغه تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی څومره باور شته په اوسني سکواډ باندې چې کرکټ بورډ اعلان کړی دی؟
د غوراوي کمیټې اړخیز ټکي په پام کې نیولی دی او له هغې وروسته دغه لوبډله اعلان کړې ده. زه باوري یم چې دا لوبډله به وکولی شي چې په نړیوال جام کې هیواد ته ښه لاسته راوړنې ولري.
د دغه هغه کې سکواډ کې د ابراهیم زدران ځای پر ځای کېدل څه فکر کوي؟ دا د کرکټ بورډ په دغه پریکړې په کوم اساس کړی یا دا غوره وه چې باید ابراهیم زدران د په 19 کلن ټیم کې یعنی سکواډ کې شامل شي؟
هر هیواد کوشش کوي چې ښه لوبډله غوره لوبډله ولري او ښه لوبغاړي په لوبډله کې ولري. نو د غوراوي کمیټې د ټاپ آرډر د لا پیاوړي کېدو په مخه باندې ابراهیم زدران په لوبډله کې شامل کړی ده او تاسو ته بهتره معلومات ده چې ابراهیم زدران په نړیوال جام کې په 19 کلن لوبډله کې د 19 کلن نړیوال جام کې نیوزیلند کې ډېر ښه ولوبېده او همداشان په دې وروستیو کې چې ملي لوبډله ته لار پیدا کړې هلته هم نتیجه ډېره ښه ده. په کور دننه سیالیو کې هم ډېر ښه لوبېدلی. نو یو ښه تکړه او پیاوړی لوبغاړی ده چې لوبډلې لپاره به په ټاپ آرډر کې مثبت تمام شي.
اوس په دریش احمد شاه ابدالي ټورنمنت چې پیل شوی دی، دغه ټورنمنت اوس په کوم حالت کې دی؟ څومره لوبې شوې دي؟ کم لوب نگی راتلون کی او پایلو به کلوی
د افغانستان کرکټ بورډ هر کال په کورنی کچا باندې په بیلابیدو برخو کې لوب تر سره کوي په بیلابیدو فارمټونو کې مختلف لوبډلو ترمنځ د ولایاتو د زونونو د کلبونو او همدا شانتي د دریمه درجه دویمه درجه او لومړۍ درجه ولایتونو ترمنځ لوبې ترسره کوي چې په دې کې فرست کلاس یا د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې هم شامل دي چې دا خورا مهمې لوبې دي. دغه لوبې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی پکې ځانونه جوړ کړي د تخنیکي پلوه خپل کومه برخه کې چې نیمګړتیا لري په هغه برخه باندې ډېر کار وکړي او په عین حال کې د لوبغاړو لپاره اقتصادي پلوه هم ډېر ګټور دی دا ګټورې دي دا لوبې ځکه چې موږ په هره لوبه کې لوبغاړو ته میچ فیس هم ورکوو په یو ښه کافي اندازه باندې میچ فیس ورکول کېږي هر لوبغاړي ته چې کله په میدان کې لوبېږي او هم دا شانتې د هغوی د کم د ورځې مصارف چې رحم دوی ته ورکول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې خاطر پردیس سره مرکه کوله اوس هم د افغانستان د لامبو وهنی افغان لوبغاړی فهیم انوری د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
فهیم انوری ما د ټیم شناکی پنځه کاله کیږي چې تمرین کوم. زما علاقه او توجه مې هغه وخت کې زیات شو چې زه په تلویزیون کې مې د سویمنگ چمپینشپونه می ولیدل مسابقات می ولیدل اما هغه وخت نه می علاقه زد. زما پنځه کاله کیږي او تمرینونه می ډیر فشرده و د شرول وخت نه په همدې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی می قزاقستان کې و چې هغه نه می ډیر تجربه او تکنیکونه می واغستل. بیا راغلم خپل وطن کې مسابقه وکړل هغه کې می اولی مقام واغستل او اوس هم تاسو شاید اسی چې زه د اولمپیک بازیو گیم کې انتخاب شوم. کله چې زه تمرینونو می شروع کړل اصلا دومره خنوم چې هغه بار ملک ډیر خدي شروع کیم خدي او بیا لپاس نام خدي تمرینو کی زاغه سنوم لګ لګ می زکل او ویډیو می کتل یوټیوب نه ام هغه نه ازم کړل وس مونتا امکانات ډیر شي هغه نم خکیګو 100% په دې امید کې یم او دا امید ده چې زه تمرین کوم هر ورځ او وخت کې دم تمرینولو لپاره مصرف کوم دا امید شته چې د زحمت او باسم او مسابقه کې ام حوالی مقام ځنه.
د لامبو وهنی افغان لوبغاړی فهیم انوری و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکول. آیا د نړۍ د شتمنو کرکټرانو په اړه مو اوریدلی دي؟ کرکټ چینن سبا په نړۍ کې په سوداګریزي لوبي بدل شوی. لوبغاړي نه یوازې دا چې ورزش کوي بلکې په مالي لحاظ هم پر ځان بسیا کیږي. فیروزی عزیزی په نړۍ کې د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه معلومات راټول کړي چې تر نورو ډیر شتمن دي. دا معلومات څو ورځې وړاندې د ډیجی نو په نوم ورزشي ویبسایټ خبره کړي دي.
ویرات کولی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د هندۍ لوبډل لپاره لوبي کوي او اوس مهال د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر او د نړۍ په کچه یو سټایلش توپهونکی دی. تر نورو توپهونکو زیات شتمن دی. ویرات کولی اوس 155 میلیونه امریکایي ډالر شخصي شتمني لري. ایم ایس ټونی 2004 میلادي کال کې د کرکټ نړۍ ته راغی او د هندوستان د تامل ناډو ایالت چنای ښار اوسیدونکی دی. له 2008 کال راهیسې تر 2018 میلادي کال پورې د هندۍ لوبډل مشر و. د ده شخصي شتمني 130 میلیون امریکایي ډالر ده. وینډرس واک 1999 کال کې له هندۍ ملي لوبډلې سره یو ځای شو. څلوېښت کاله عمر لري او د هندۍ لوبډلې چټک او پیاوړی اوپنر توپ وهونکی دی. د ده شخصي شتمني 2.5 میلیون امریکایي ډالر ده. یوراج سنگ په 2000 میلادي کال کې له هندۍ لوبډلې سره یو ځای شو. 38 کاله عمر لري. کین لاس ایتو په هونکی او اف بریک بالر هم وو. دای 6 میلیون امریکایي ډالر دارایی لري. شین واټسن پینځم شتمن توپهونکی د نړۍ په کچه استرالیایي غوره ال راونډر شین واټسن دی. هغه د استرالیا په کوینزلند سیمه کې زیږیدلی دی، 38 کاله عمر لري او 2002 میلادي کال کې استرالیایي لوبډلې سره یو ځای شو. هغه 55 میلیونه امریکایي ډالر لري. شاهد افریدی د پاکستانی لوبډلې پښتون ال راونډر لوبغاړی وو. دا یې ډیر وخت لپاره د پاکستانی لوبډلې لوبډل مشر هم و. نوموړی 39 کاله عمر لري او په 1989 کال کې له پاکستانی لوبډلې سره یو ځای شو. دای 39 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري. گاتم گبیر هندوستانی کینلاسای ټاپ آرډر توپهونکی وو. اوس 30 کاله عمر لري او 2004 میلادي کال کې هندۍ لوبډلې ته راغلی وو. نوموړی 34 میلیونه امریکایي ډالر لري. مایکل کلارک استرالیایي ټاپ آرډر توپهونکی وو او یو څه وخت لپاره د استرالیایي لوبډلې لوبډل مشر هم و. 38 کاله عمر لري او په 2003 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی و. دای 38 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري. کرس ګیل د ویسټ انډیز کینلاسای بیرحمه توپهونکی دی. 40 کاله عمر لري او په 1999 کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. هغه 40 میلیونه امریکایي ډالر لري. ای بی ډیویلیرز د سویلي افریقا خلاصای چټک توپهونکی دی. هغه 15 کاله عمر لري او په 2004 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی و. دای 10 میلیونه امریکایي ډالر شتمنی لري.
د نړۍ د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو پاړه مو اوریدل چې تر نورو کرکټرانو ډیر شتمن دي. پم دې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.